یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو پسمبل اختر کلی کوم خبرونه و په خبرونو پیل کړو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي دغه وزارت ویلي دی چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته یو شمېر زده کوونکو خون کې بیا وایي د دوی لپاره ډېر ستونزمنه ده وړاندې خبرونه کې بعد د خبره جزئیات درته ولرو نن سهار د کندهار ښار د تدریمي حوزې اړوند د یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده په سیمه کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جماعت کې ځان رزړولې او مړ شوی دی د پیښنګیزه اتروسن نه ده معلومه د په تیرو 50 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتین خبرې د اوکراین لویدیځ متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي و اشاریات میلیونه اروپا او شپږ شری 15 میلیونه نورې په اوکران کې د نن روسي متکړه شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مشر همداراز ویل چې د اوکران په جګړه کې تر دې دمه 1400 ماشومان په ګډون 1003 ملکی وګړي وشل شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي دا چین ولسمشر شي جنګ پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستره تولید کوونکی هیواد له پچا سره ګوري د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس لمخې شي جنګ پینګ به نن چهارشنبه سعودي ته روان شي دا له 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمړی او د کورونا و با وروسته بهر ته هغه دریم سفر دی د سفر په داسې حال کې کی چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژي سیمه ایز امنیت او بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ترینګل شوې دي او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلې وي طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپل پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوري دروسته لدې کابل سخت اندېښنه او خوده او پکلکی وغنده خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضربل اجل ونه ټاک د اولمپیک نړیوالې کمیټې لغونډې وروسته په بیان کې طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو ته هم ونډه ورکړي د بشري حقوقو د څار سازمان د هیومن رائټس واچ پروند اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر خوځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوال سپورتي لوبه کې د ګډون اجازه نه ورکوي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو نه د کانکور په څیر آزموینه اخیستل کیږي
د 12م ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي درې ساعته دوام لري په آزموینه کې 140 سوالونه راغلي دي دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي
خو د ښوونځي او ساده وایي د ډول آزموینه د زده کوونکو لپاره سخته ده
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کال درس نه دی ویلی تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی
د نورستان په کامدیش کې نږدې 10 کلنه دښمني پای ته ورسېده
تیر شی هر څه چې تیر هېر شو نوی باب د صلح او وحدت پرانیزي
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو نړیوال مسایل به هم راوخلو ملتیا مغوړه
نږدې شپې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبانو حکومت د بهنې وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مزامینو آزموینه په یو ورځ څو ساتونو کې د غوې لپاره چې ټول کار په ټول کال په کور ناستوي او خوانزي تړلی و. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېر ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې وره.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 3 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نغواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخلم. وایي د خپلې مطالعه د دورې تر ټولو سخت آزموینې ته روانه ده.
ما نمی فهمیم از نوعیت سوال ها کی چیونه.
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلې دي، خو د ښوونځي درس تر کور ډیر فرق لري. ویل کېږي چې موږ آزموینې ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکام نشم. ډیر اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته ویل چې آزموینې ته 3 ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت لپاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. 3 ساعته دوام لري. په آزموینه کې 100 سلویخت سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې بیا 4 جوابه دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلی فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیره ورځ د آزموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دی ویل شوی چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د آزموینې هم د یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړی کوم چې په 12مو ټولګیو کې دي چې سبا ورځ 4 شنبه چې 14 د قوس سره برابر ده، د آزموینې په خاطر د خپل ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرې دو په صورت کې مسولیت په خپل غاړه ده، ځکه چې دا آزموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو آزموینه په یوه ورځ 2 ساعتونو کې د غول لپاره چې ټول کال په کور ناست دي او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو آزموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردان سره مونږ باید کومک هم وکړم او کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردان لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېاجلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې 14 میاشتې پرې اوړي، له 6مو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي و په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 3 شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12مو ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د خوانزي لیوي ښوونکي مهریه جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې لاغلی جبرخیل پوښتلی چې نږدې 1.5 کال له خوانزي څخه د نجونو بې برخې کېدل او دغه شان د خوانزي او د مضامینو شمېر ته په کتو آیا زده کوونکي دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په 3 ورځو کې زده کړي او په 2 ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا 2-3 ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د 1 ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم 2 ساعتونه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کاله درس نه دی ویلی، تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. که یو مضمون نه امتحان کوو ساتو کې اخستله او ته دومره ټایم ورکوله بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوه ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بله استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه لیاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، اغه نتیجه هم لرو. کسومره زما شاګردان لایق وسی، زما ولومره د وسی، ولومره د عمومي د مکتب وسی، خو درې ورځو کې شپاړس مضمون نه شي یادول، نابغه نه شي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا اوه ساعته ته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کښېن؟ هغې مونږ څلوېښ دقیقې یو ساعت سانه کې کښېنی، اوس زمونږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نه شو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمونه وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کښېني او بس سوال هم ورته رانه شي، دم نه یي، او محیط هم داسې محیط دی چې په سر یې سلا نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلې، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس دې اوه ساعته په یو ځای کې کښېني په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخیستی، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. او بل بیرون خوا ډېر یخ د بیرون کښېناستل، اوه ساعته څوکۍ نه یې په ځمکه، اوه ساعته په یخ ځمکه ته یو شاګرد کښېنوه چې روحي فشار هم ورباندې، درس فشار هم ورباندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونی دی. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي، همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هېڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکي مهریه جبارخیل و چې مرسلین ارسلان سره د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 2014 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي، هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومي مشر حاجی محمد سلیمان:
دیکې یوازې صرف اعلانول زنه واړم، چې اعلان سره تطبیق واړم. د سیم مجالس مختلف ادوارو کې وشول، ها خلک، ها مادیات، ماده پرست خلکو خپل مادیات مخ ته بوتلل، ها قومونو سرنوشت خولان دیک په هر شکل قیمت چی تطبیق واړو اے وروره کم نشیا اے وروره کوشتزیا تاسو حسد مکوي یو بل سره تیر شه هرڅ چې تیر هیر شو نوې باب د صلح او وحدت رانیزي
د کامدیش او کوشتوس قومي مشرانوي د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي مولوی محمد یوسف
زمون د ورسرو د کامدیش د کوشتوس ورونو د موضوع د حد بر اخري او منتهای او فیصله به وي د وخت هم ز خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخصت به منی ان شاء الله هیڅ وخت په غواط په لار نه اختیاري او نه دې ته مونږ حق چا ته پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چار وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې په 1300 لمریز کال کې د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یو جرګه جوړه شوې وه هغوی روغه جوړه وکړه دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کیږي ټول پرې خوختي خو هیله ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځینو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنۍ د هواریدو هڅې وشي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس په نړیوالی مسلې ته تم شو روسیې ځواکونو د اوکراین په دوو مرکزي سیمو د بې پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایی اډه ویشتلې ده د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هم مهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي همدا شیبه اسدالدین نصر په سټډیو کې ده د دې موضوع جزئیات پراته وي ستړي مشي
ډیره مننه فریده جانې د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بي پلوټا انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزنخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانیدل چې د شپې پر مهال د روسي ټولي اته واړه الوزول شوی کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي د اوکراینی او لیدیزو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایرانی الوتکې دي چې بي پلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي ولنټاین پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي د دنیپرو پتروسک د تیر شپې بریدونو د غازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولې خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته په زاپوریژیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نخه کړی چې د 15 کلن انجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوی او یو شمیر کورونه ویجاړ یا نړیدلې دي دغه بریدونه داس محل کېږي چې پرون د دسمبر په شپږمه نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یو بل هوایی اډه هم ویشتل د لیدې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی دغلته پرون په وی هوایی اډه کې لبرید روسته اور هم بل شوی دی د اوکراین په ختیځ کې هم د تودی جګړې راپورونه ورکول کیږي د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوی او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړ چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا پټی ټکا چروانه وي خدای ویلی و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال يرغليزو په سرلنۍ او جګړو ته ځان چمتو کوي په همدې حال کې واشنگټن په یو نوې اقدام کې پراتونکو کال کې له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر او امنیتي مرستې اجمنه کړې ده د دغه مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو
ډیره مننه کوم ودان صد لدین و چې د اوکراین پر روسي جزئیات وی خبرې کولې
د قطر لزرغونو ډګرونو دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي او د منځلوب په ورسته ورس په لومړی لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبي ډګر ته وتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبي وخت بشپړ کړ. د لوبي پر مهال اسپانیا د هدف په لور دیار لس او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. اسپانیا په دې لوبه کې واوی اصلنه برلاسي و خو د پنالټي شوټونو لامل لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې درې ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د درې شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویمه لوبه چې تیر شپه د کابل پر وخت 11 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. د پرونی لوبي په پایلو کې یو بل پیاوړی لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسید. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنل تر پیل مخکې په لوبو کې د دوه ورځو دمه ده او لومړی لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونه ده چې د دسمبر میاشتې په 14 او 14 نیټه به نیمه پایلوبې وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سیشن به چاودنې ته هم اړولې دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سیشن به په سهار په مزار شار کې د غنی غونی پر مهال د دولتي کارکونکو یو بس ته چیرمه د سړک پر غاړه یو بم و چاودید چې له عملی شپشتنه وژل سول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځندوي چې شذ ځانجونی یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبي وکړای شي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر په 15 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر شوزو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیر چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو شذینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپل خوښې سپورتونه پریږدي له هیواده وتلي ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري کالري د نصبولو لپاره کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 13 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل و. په مقاله کې راغلی چې د ماشینخانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2018 کال په اگست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه وځنډول شوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
نن مو په میدان وردګو ولایت کې وښنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونی لزګونه کلونه عمر لري او د ځای خلکو باور ده چې د انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د دې سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونی که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې له بام راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلوماتو کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې پاړی مشته معلومات راکوي.
ساده ساده زمونږ هم د پخوانیو خلکو نام داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویل چې دلته یو واده و په غ باندې چنګیز وخت کې حمله پې سوې وه، بمبارونه و پې بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځبندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې موږ نه دا ونې جوړې کا. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې، بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې کا. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې، اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو پاړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که یې څوک یوه څنګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعاً مالی او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څنګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خټۍ رامه نو هغه کور ته سل فیصده خدمه رسېږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو. یا کور ور اخلي، یا ماشوم له دیواله له بامه راغورځي، یا ښځه په تناره. نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دلته شته چې هغه په پلو کې په خځې راري، بې واښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دلته وچ خسته دانه راکوي، دا ونې نه راماتي. دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې وه حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې وه، اوس سرمه سوربخوندې وایي. اوس پر حاله چې موږ خپله راماتو، کله چې کله په چکله په لاړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډې کې چې ونې پرې ولاړې دي، داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکې کشتون لري او دغه غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورزي، ځکه ویریږي چې ماری ونه چچي.
ستاسو لا پیغامونو
دغنی رسمي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ سیمه چې د یو لیرې پرته سیمه ده، د ولسوالۍ څخه هېچا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یم او ډېر 15 کاله کېږي چې زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو ما ازادۍ راډیو اورم.
وو روزانه ازادۍ راډیو موږ اورېدل. ازادۍ راډیو ښه خبرونه وي، موږ بل څه لاسرسي نه لرو. بس کچیر تاسو واتس اپ یا دا شی لرو، موږ خپل د ځان سره د وکیل اساس خبرونه به موږ اورو.
ازادۍ راډیو د مو په ځوان کې ډېر تغیرات راوستلی وو، بل خصوص د درسي خونه نه و، لغونه موږ ډېر استفاده کوله. په کور کې موږ د جنکانو ډېر استفاده جنې کوله، ځکه چې ښوونځي بند وو. اوس موږ د خبرونه په موبایل باندې اورېدل، راډیو غانې نه لرو. په موبایل کې خدای غونه راځي. تاسو پېښ کوم تاسو راته ویلې دا نه راځي په موبایل.
ازادي راډیو چې پر اف ام موج باندې بند شوی د ورور په د منځلوي څپو باندې یا اورو. اوس لکه څنګه چې مخکې اورېدل په هغه شکل کې اوس هم اورو، نو په منځلوي څپو باندې اورو ان شاء الله. نو دا یو اسانتیا ولس رسي و چې د افغانستان د ولس د لاس وتلې دی. د ازادي راډیو د لارې موږ هم خبر سوي چې په ډېر لوس ولایتو کې د اف ام د لارې ازادي راډیو اوس نه اوریدل کیږي. موږ خو خپل اورو په هغه شکل کې چې مخ کې اوریدل. په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دبل موج کې هم کار کوي اورو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
در خبرونه دوی منیمایی تر او رسید و بدی برخی که در تا در زهر و کاروان پروگرام لاری خود تر حقی اولاند خبرونه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو له نجونو زده کوونکو ښوونځي نه د فراغت ازموینې اخلي. دغه وزارت ویل دی چې دې ازموینې لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي بیا وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رازړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر امتیازاتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونې غونډه کې په دې اړه د ښاغلي ګریفټس خبرې د اوکراین لویدیځو متحدینو وستایلې خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلي مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. ویل چې د اوکراین له 1400 میلیونو زیات وګړي پلمینو بي ځای شوی و 8.8 میلیون اروپا او 8.5 میلیون نور بیا په اوکراین دننه کې کټوالی ته اړ شوی دي. د چین ولسمشر چی جین پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستره تولیدکونکي هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس له مخې چین پینګ به چهار شنبه سعودي ته روان شي. دا د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمړی او د کورونا وبا وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوسان ښار کې په خپلې پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو پړه د یو بشپړ راپور لاورېدو وروسته له دې کبله سخت اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونه ته هم ونډه ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې
معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي.
پیپل هو یوز ډرګز اند پیپل ان پریزنز ار امونګ
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویره شته چې زیان دی ورته ورسیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې معتادی خجی وایي فکور او ټولنه کې لتاو تریخوالی سره مخ یو.
دوی کله روغ شي لال شي خپل فامیل ته الته غټ سټیګما دوی ته وجود لري لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي.
دا چې روغتیاي کارکونکو ته ولې د معتادینو ساري ناروغي په اسانۍ وټلای شي په دې اړه مو د احسان الله ثاقب په نوم له داسې چا سره مرکه کړي چې د لسو کالو راهیسې د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي.
ډاکټر تسالم سړی نه زیاته سړی چې هغه مشکل لري او د خطر امکان دا دی چې موږ سمپل اخلو. موږ د مریض د وینې سره کار لرو. موږ د مریض د تنفس سره کار لرو.
د عبدالرحمن په نوم یو معتاد وایي چې مور مې زما د قهرمانۍ میډالونو ته زاړي.
زه چې کله ورننه وتم د مور د ما میډال مخې ته راخطا کړ او د اختر ورځ به کړی چې ما د خپل حالت ته وکتل هم د په شیشه ترې راووتم. دغې تر اوسه د ما په زړه کې
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس د پولیسو ته په لاس ورکوم. حاجی صاحب خیر دی پولیسو ته مې په لاس مو ورکه و زه نه دي نسم
نه داسې دی کله پرېږدم
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې معتادین د نورو خلکو په پرتله ډیر د ایډز یا ایچ آی وی په ناروغۍ د ککړېدو له خطر سره مخ دي. د ملګری ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشري د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي 99% هغه خلک چې د پیچکاری د بمبی یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پیچکاریو کافي سورنجونه او ایډز څخه د ژغورنې نورې اسانتیاوې نشته. د افغانستان د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د ایډز ډیری ناروغان د نشه یي موادو معتادین دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دسمبر د میاشتې د مړۍ نیټه د ایډز نړیواله ورځ ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د ایډز ختمولو لپاره 2018 میلادي کال هدف ټاکلی و، خو د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې دا ناروغي په معتادینو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د دې ادارې اجرایي مشر میرمن ګاډاویلی وایي معتادین د نور خلکو په پرتله ډېر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی ځان ته نشه یي مواد پیچکاری کوي او د نشه یي موادو د استعمال دا ډول د ایډز د انتقال سبب کیږي.
People who use drugs and people in prisons are among the
هغه څوک چې نشه یي مواد استعمالوي او هغه څوک چې په زندانونو کې ساتل کیږي تر ټولو ډیر دا ویرشته چې زیان دی ورته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور شمیرې په نړۍ کې د ایډز د ختمولو د هڅو په اړه یو وحشتناک انځور ښیي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبی یا سورنج له لارې نشه یي مواد استعمالوي تر هغو معتادینو یې د ایدز په ناروغۍ د ککړېدو خطر 15 برابر ډیر دی چې نشه نه کوي. هغه څوک چې د پچکاري او د بمبی له لارې نشه یي مواد استعمالوي 99% یې په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چې هلته د پچکاري او کافي بمبی یا سورنجونه او درملنې اسانتیاوې نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان په باور هغه خلک چې د ایدز له خطر سره مخ دي ټول ته په مساوي ډول روغتیایي خدمات نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د ایډز د کنټرول ملي پروګرام اداره وایي سږ کال د قوس د میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې په افغانستان کې د ایډز تر 3000 ډیرې پیښې ثبت شوي چې ډیری ناروغان د نشه یي موادو معتادین دي. د دې ادارې مسؤل محمد نصیر منوري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې په 2023 میلادي کال کې معتادینو ته 2.5 لک سرنجونه ورویشلې دي.
هغه زرکی معتادین چې په زرکی ډول سره پیچکاری ځان ته لګي 6442 کسان دي چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو. شش کال پیلن د موږ تعداد د ایچ آی وی پازیټیو کسانو لرو 3292 کسان دي. په دې کې چې د انجکشن کوي د هغو پریویلانس چې دی هغه 4.4 دي، یعنی تر نور ټولو د دې کټګوري ډېر زیات پکې دخل دي.
د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې د ایډز د ناروغانو شمیر تر 8 میلیونه اوړي او معتادین د نور خلکو په پرتله ډیر د ایډز له خطر سره مخ دي، ځکه چې دوی سرنج په ګډه استعمالوي او په دې ډول یې د ایډز انتقال ته لار هواره کړې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتاد ښځې شکایت کوي چې په کور او ټولنه کې خوندي نه دي او په پرله پسې ډول تاوتریخوالی ورسره کیږي. له دې ښځو څخه ځینې وایي چې د خپلو میړونو او نارینه وو لخوا نشه کولو ته اړیستل شوي او اعتیاد له دوی سره د تاوتریخوالی او اوږدمهاله ځورونې سبب سوی دی. ارواپوهان وایي هم معتادې ښځې او هم هغه ښځې چې میړونه یا د کورنۍ بل غړی معتاد وي په دواړو حالاتو کې وهل کیږي او تر رواني فشار لاندې ژوند تیروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دغه عمل کې دغه شوم خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو.
څلور کال کې ګلنار داسې درد څخه کړیږي چې د خپل میړه لخوا ورته پیښ شوی دی. دا چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستره ده وایي تر څو ځله درملنې وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده. ګلنار چې دوه اولادونه لري ادعا کوي چې د زور او تاوتریخوالي په وسیله نشو ته اړیستل شوی او اوس پر کورني تاوتریخوالي سربیره په لارو کوڅو کې هم ځورول کیږي.
نشی خو اول دی ما مخاون کولی هغه د تاریخ زم په دی عمل اخته شو. اول پودرو پودرو نه مغه مخاون مې چسکل دماغ د بوی طریقې نه زم ما دغه عمل شو. سرګنسی تم د سیمه پیدا کو به یو ورځ دوه ورځ اول مې چس کیس د غم دنیا نه په ما خپل ځان باندې نه د اولاد په قصه کې نه د خاون نه د کور په مغه نشه کې بیا چې نه رسیدو بس مجبور چار کارتم لاس اچو.
د نومبر 25مه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا پر خزو باندې د زور زیاتی منع کولو نړیواله ونی ټاکل شوې چې شپاړس ورځې به دوام ومومي. ملګری ملتونه نشو ته د خزو مجبورول د تاوتریخوال یو ډول بولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په نړۍ کې له هرو 5 موتادو خزو څخه یوازې یوې د درملنې اسانتیاوي په واک کې لري. خو د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د عام روغتیا وزارت څېړنې چې په 1999 شمسي کال کې ترسره شوې خودلې و چې په افغانستان کې له هرو دریو معتادینو څخه یوې خزه ده او له 5 معتادو خزو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر قندګل علي کوزی وای ډیرې معتاد خزه چې دوی ته ورغلي د خپل خاوندانو یا هم د کورونی او فشارونو په سبب معتاد شوې دي.
افغانستان خپل د ځنې انانات او رواجونه چې خزه دې ته مجبوره کړې دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ هغه ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوي یو سنټر ته لاړ شي او ځانونه تداوي کړي. دا خپل یو محدودیت دی د کورنۍ لخوا نه که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. د وجه نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تېروي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه عادل ساپي خزې په هر حالت کې د نشئی موادو قربانیانې ګڼي. اغل ساپي وای معتاد خزې په کور کې له فزیکی پلو زورول کیږي او ټولنه کې د بی وزلی لامل د جنسي زورونې سره مخ دي.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده ځکه چې د دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي او د غی په طریق باندې دوی معتاد شوی دي. نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده. دوی کله روغ شي لال شي خپل فامیل ته الته غټ سټیګما دوی ته وجود لري. لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي. لکه یا که واده شوی خزوی خسران ور سره کومک نه کوي اعتماد پې نه کوي نو دوی د خپل غریبی نه ډیر رنجوړي.
د موتاد میډونو لخوا په زور نشو ته د خپل میرمنو مجبورول د میډل لخوا د کور د لګښت نه برابرول او د نارینه لخوا خزې ته د نشئی مواد رانیول او خرڅول ته هڅول په افغانستان کې له خزو سره د زور زیاتی مروج ډول نه دی.
آیا په هدا لاست ایا په هدرس مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبري واورو.
شخصیت درې اړخ یا درې بعد لري چې دوه بعد یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل پر ضد دي. اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه هغه پیلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي، او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بوت په شخصیت کې پروت او د سوپر ایګو ویل کېږي. سوپر ایګو پیتري نه ده، یعنی کوم هغه انسان پیدا کیږي دغه بوت پکې وته نیوي کړي. ولی د فاميلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د دغه په نتیجه کې دغه بوت تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بوت هغه بوت چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه اېډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو. یعنی وجدان د یو انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بوت یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوی اوسېږي، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره او نشئی مواد دوته مساعد شي ور باندې معتاد شي.
آیا په هدا لاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. د نشئی مواد په برخه کې روغتیاي کارکونکي وایي چې لموتادینو څخه د ساري ناروغیو د ورتګ له خطر سره مخ دي. په تیر بیا هغه کسان چې په لابراتوار کې کار کوي او د موتادینو د زیړی ایډز او داسې نورو ساري ناروغیو معاینات کوي. له دې ډلې څخه یو هم د احسان الله ثاقب په نوم یو کس دی چې له لسو کالو راهیسې د معتادینو په درملنه لګیا دی او دا مهال د معتادینو د یوه دولتي روغتون په لابراتوار کې کار کوي. دا چې ثاقب له څه ډول خطرونو سره مخ دی او له دې خطرونو سره سره بیا هم ولې په دې برخه کې کار کوي، ښاغلی ثاقب په پیل کې د نشه یي موادو په برخه کې د خپل کار پر اړتیاو خبرې کوي.
کله چې د لیسې نه فارغ شوم د کار په طلب کې مو ما بل دغه برخه چې و مال دل دغه وخت نم چې انداز مونږ افغانان دي ډیر په خطر کې دي. د سيو طبقه خلک دي چې دار چانه را پاتې خلک مونږ ته دي. دغه مونږ صحیح طبقه یا صحیح کارمندان پارا خوا کې پارا بخښ کې چې دین بیا دا یو څلا صورت ورکي کارمندي چې ما په صفت باندې ما کار کړی دی. د ایچ آی وی برخه کې ما ډیر زیات کار کړی دی. دا غینه روسته د هیلت ورکر په صفت باندې ما کار کړی دی.
تاسو اوس د لابراتوار برخه تراغلی است. تاسو معمولا د معتادینو کوم معاینات کوئ؟
منګه ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی ایچ پایلوری د ټول ایگزام چې په مواد غایته کې کیږي، د وینې نور سیرولوژي معاینات، بیوشیمی معاینات، دا ټول مخته وړو په لابراتوار بخش کې.
لکه څه ډول مشکلات سره تاسو توان مخته کیږي د مریضانو د معاینه کولو پر مهال؟
لابراتوار بخش کې خو ریسک منګ ته زیات دی، ځکه ډاکټر ته سالم سړی نه زیاته سړی زی چې هغه مشکل لري. منګ سمپل اخلو، منګ د مریض د وینې سره کار لرو، منګ د مریض د تنفس سره کار لرو. توبرکلوز چې دی تاسو پوهیږئ چې هغه د تنفس د لارې انتقالیږي. ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی وی دا ساري امراض دي، دا د وینې د لارې نه انتقالیږي. دا واضح خطر دی منګ ته، او که به احتیاطي وکړو خدای نه خواسته په خپل بدن کې هغه وخزه زمنګ وشي نو بیا منګ د ډیر خطر سره مخامخ یو.
په تومره خطرونو سره سره خو دې لدی کار نه توري یا په اصطلاح نه غواړي چې بیرته دا کار پرې دی بلی خواته ولاړ شي.
څوک به دا کار مخته وړي؟ څوک به دا بیچاره خلق تلاس ور کوي؟
په دغه لار کې تر ټولو بد خاطره دې کی سره ته کولای شي؟
بد خاطره خو یو مریض را تر وړو په عجل شوبه کې ما کار کاو او دې چې و بیهوش وو نو ما دې ته کنول تیر اوس ما بل ملګری چې واغه سی پیاری کاو ضربې ورکې او بیا تنفس ورکې چې بیرته زړه په حرکت باندې راشي کنه نو زه کنول تیر مغز ما ملګری چې مریض خو زه د چې چکه بس دا کنول ستنز ما بلاس کې لاړه مریض مر شنو او زم په تشویش کې حیرت داخله کتمن یو نه یو میکروب دی یو ویروس موجودیت امکانات په دوی کې وی خدای مکه زیړی ونه لري، ایچ آی وی ونه لري، کوم بل داسې یو ویروس یو شی موجود نه وي د وینې د لارې نه تا ته راشي.
تبان خو سړی دغه چې خلکو سره کار کوي ځینې شان د شسته چې هغه سړی خوشاله کوي د چې جالبه که خاطره لري.
د افغانستان په هیڅ ولایت کې به داسې څوک نه وي چې زه دلته ونه پیژندل شم، ځکه یو لسکاله ډېر ټیم دی او ما د جامع سره کار کړی دی. چې زه ځینې بازار کې روان یم مغه کې ونی او ډاکټر صاحب جوړ په خیر په خدای حیران پاتې شم، ځکه مریضان ډېر دي. زه یو مکانه دومره حافظه کې بیا پاتې نه شي چې څوک منډی ته لاړم چې سبزي واخلم کور ته. چې د ستیر شم یو مریض مې رباني غږ وکړ، هغه هلته انار خرڅول روغ جوړو او دومره زه خوشاله شم. دا څومره شکر دی چې دا ګوره تشویق مې که ګوره ته یو سړی او ته کولای شي ته توانی لري اس یو ټیم د ځان بایلله ګوره دا دې بیرته خپل هدف ته خپل کار ته خپل ژوند ته راګرځېدلی.
تاسو تقریبا لس کاله دی برخه کې کار وکاوه، په دغه لس کلو کې دی د معتادینو سره یا معتادینو په برخه کې کار کول مو څه زده کړل؟
ما په دې برخه کې دا یو چې ډیر مهم زده کړی دی د ملګری انتخاب. منګ تاریخچه اخلو د اکثره مریضانو باندې لارو ته تک چې دی هغه د ملګری انتخاب کې دوی تیروتلی. په محیط کې په ماحول کې ځان ساتنه دا ډیره مهمه خبره ده کنه. یو ځای دی هوټل دی، دلته چار سوال کیږي، دلته شراب سکل کیږي، دلته ټبلیټ کا خوړل کیږي، دلته نور نشه کیږي، ته باید څنګه دلته ځان وساتې؟ نو دا یو څه زده کړم پکې کړی دي، عبرت پکې مهمه خبره ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن چی په خپل سیمه کې په رئیس باندې شهرت ترلود، د پینزو کلبونو د شاګردانو مشر او د سکوهالو په ورزش کې قهرمانی ګټلې و، خو اوس نشو کمزورې کړی او د ورزش لډګر څخه ایستلې ده. دا چې عبدالرحمن ولی او څنګه موتات شو دا بخپله د دل خولې واورو.
ما ډیر کارام ځوان درلوده. د قلاکاشپ په مکتب کې ملاول سیم په مکتب شروع کړی، تر نهم سیم په چې رسیدم د خیاطۍ استادم سوم. بیا ما سره یو ډیر رولیکس سات و، یو ډیره خاص لګوته و. دا دی ما یو ملګری و دا غوړی رانه لاندې کړو. دا د وغه د وای ورور واده مې دا سات نور ک سړی رانه لاړه. سړی چې رانه لاړه خو هله دی خو وی خو تقریبا دو میاشتې سړي ځان نه وغوله. بله ورځ مې چې کوته چې دای د عملیانو په قات کې بس له همغې ورځې نه ځم ورپسې هلته تي یو میاشتې و نیمه میاشت مې د عملیانو قات کې تېره ما خو نوې نشه شروع کړه. هغه خو به خوند راکړه چې په لارې به روان وم ویلې زه پاچا یم بل پاچا نه لرم. ټایټ ورزشکارم یم، د بوکس قهرمانۍ مډال هم لرم، یعنې کپونه مې په کور کې پراته دي. بله ورځ د عملیانو په قات کې ناست وم، ده پسې به ورتلم، ده به په ننو په سبا غولولم. بله ورځ لاس را باندې راکش که دا د نیشې خو ډېر ښه خوږ ځوند ده، لانه خلاف کار جوړ سه. څه رقم ده سره به روان وم چې چا به ډېکسا ورکړه ما به وهه اتي بي لرې دې له کلمې بېخي له د ځان سپای رانه جوړ کړی و. کور ته به چې لاړم دما خو به نور ورونه نه وه، یو سپین سرې مور او یو پلار پلار سپینګیری ور مور به چې راته ویلې چې یو ما به ورته ویلې پنځلس ونه غږېږي په جدي کښېنه. ماما به چې راغی بېچاره چې نصیحت به راته وکړه، له لاسه به مې ونی ورته ویلم چې ماما نن راغلی بیا په دې لاره رانسي، که به زور راسره وه زور به دې بېچاره نه رسېده. بله ورځ د عملیانو په قات کې ناست یم، نو د ملا ځانونه یې راباندې وکړه، د سړي ته وایم چې دما سات راکړه، چې دغه کله به مې دای لږ په چکه ده به بیا نشه راباندې وکړه. دا خو به د شیشې نشه وه، دا به مې چې وکړه بیا به داسې یو چای راته جوړ کړه، وای دا مچکه دا به مې چې وچکه بس ارامه ژوند یې راباندې ارال کړی وه. په وجود مې دا تاثیر کړی و چې له مانه یې هغه د قهرمانۍ هغه د جوړو خلکو هغه پنځه وخته به چې په مانځه و اوداسه او په خپلې کور و کلي کې به ما قدر درلود، هغه ټول لانه واخیسته. یو سړی نه چې مور واخلي، پلار واخلي، خپل واخلي، حتی د کلي کې به چې زه روان وم مخکې ګرستو به ماته لیازو احترام درلود. خو بالاخره یوه ورځ زه کلي ته لاړم چې د خپلې کوڅې باندې ننوتم، د رئیس عبدالرحمن په نامه ما ټول پېژني، ځکه زه د پنځو کیلو پو د ټولو شاګردانو مشر زه وم، رئیس زه وم. د متادي مې ډېره بده خاطره دغه ده چې یو ورځ د اختر اول سهار وه، د عملیانو په قات کې مور مې اول له ولېږه وایي زوی ته راسه. دغلته چې ورغلم چې ټول مې د تره زمن د ماما زمن مې ټول ناست وه. زه چې کله ورننوتم دا د ما مور د ما مډال مخې ته راخطا کړ. کله چې ما د خپل حالات ته وکتل همداسې په شیشه ترې راووتم، دغې تر اوسه د ما په زړه کې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یوې مغازې ته ورځي چې د چایو یو ترموز رانیسي، خو د مغازې خاوند ورته په قهر کېږي، تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي. دا چې د مغازې خاوند ولې سلیم ونیو، ولې پولیسو ته په لاس ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمال او ډوډۍ او بوډۍ پوډر خو راکه، په خدای ډېر خمار یم.
یاره سلیمه تام سم سوالګر یې، هره ورځ وایي پوډۍ راکه پوډۍ راکه، ورشه راوینیسه.
وزوره وره په څه شی یې رانیسم، ولاکه یوه وانه یم لرم.
ورشه کار وکړه، پیسې وګټه.
یار جمال غری کیا درد ہوا یوں کار ملوا سے نکی گی
ولی دلوا سے نکی گی زکار کوم آوٹی نشی کولی شکر دے تکڑا زوان یہ
اس بغلا اخت شو ہے کار تا مزر نکی گی صدروغ درد ہوا ہے
گورا سلیمہ یو خو نشا گنا دا آغلا میں بلا گنا دا په نشه ځان تبا کوو او په غلا د بل کور، او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي.
زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم، تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی.
ګوره سلیمه، کوزه هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي.
وای جماله، ته اوس ما ډاروې او کوم ورځ د راسره کوې؟
دا غم رسته ده چې له شرمندګۍ دې ساتم، که خدای مکه پر غلا ونیول شي بیا به څه کوې؟ ها
ځا بابا، متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره، څه په سلو لوټو سپېره. عملیان هر ورځ شرمنده کېږي، هسې هم خلک ملنډې راباندې وهي.
یاره دا خبره نه در سره منم.
ولې؟
عزت او بے عزتی زما استاد پخپل لاس کے دا زاو تو کو خسر پی جنو تو خدای زاو تدم بے پروائی او عیاشی لخاطر پن شو اخت شلو او کل مجبوریتا زتا وایا
اوس کو پدی دام کے بن جیویو اوس چو کو نو
پا دام کے بن شوی ہم یو کو عزت مو پخپل لاس کے دے تما تو گورا چکار کو مو پیسی گٹم
جا بابا تا مانے ندی آبادی کڑی دمرا باٹ موالا
کام اخا خو مانے ندی دمرا پیسی خو گٹم چی زانتا نشہی مواد او دوڑی پیرا ونی سم غلا تا خو نیا مر شوائی
دانستا خبری دی تا اغلا بولے اوزے کار بولم کار دز مریانو کاروی ارچو کی نشی کولا ہے
زحمت باسی آؤ نیما ورس کار نشے کار گئے کارگ دخل کو لکور نخلا کبھی
یار جمال پوڈری تبلیغی
بولم
نصیحت جیب کی در سرا تھا زبخار پسی تم اوپا میں گورے سے چنگا ڈاک لاس رہا تم
مائی مشورہ درکڑا نور ستا خواہ تھا خویوا خبر یاد ساتا زما خبر بدی حق وقت در یاد شی چه زندانی شی او پا زندان که قراوانه اخری پوشوی کنا
عزیزه ترموزو نلره؟
هو لروه بشیره
بله حاجی صاحب
دی سړی ته خو ترموزونه ورخکاره کا
سمه ده حاجی صاحب خو وروره څه ډول ترموز غواړې
خارجي ترموز راکا او خو ترموز راکا
سمه ده ام به خارجي ترموز درکم او ام به خو ترموز درکم څو لیتر ترموز درکم
او دوه لیتر خوي
دادا دا ترموز په 500 افغانۍ ده دا په 600 او دا بل په 200 افغانۍ ده
والا خه ترموزونه دي خو ډیر ګران نه دي
نه بابا څه ګران دي په نورو دکانو کې هم بیا کولای شي اصلي ترموزونه دي دغه بیا ده
ته وده نه یو لیټر هم راک کراک
سمه ده دا یو لیټر دی
ها دا په څو دی
په 400 افغانۍ
چلور سوا وانی خوز را سر نشتا زبا کور دولاشم او پیسی براورم
خا سامده
رورکه تیوارو درگه
داده ولاریم خیریه ده عزیزه
ده تر سادر لانه ده سشه پت کرد
ایسی هم نشتا عزیزه تو ولی پو مونگ شک کوی
ما ولی دل چه او شده پت که ترا ده خوشه چیزه تلاشی کم
تا ده تلاشی میکه یز جام نشته
خا تر سادر لانه ده ترموز پت کرده ده ها تا نشر میگه چه غلاکه تیر افته زمونگ ده دکان جنیتور غلا شوه و خامخ آغم تا غلا کرده ده وستی پولیسو تا پلاس ورکون
آجیس خیر ده دا خشن ریٹر پیسی در کم خو پولیس ہوتا می پلاس ما ورکو
نا دا سی ده کلا پریدم بشیرا
بله آجی صاحب
دی پولیس اوزی تا زنگ و آچی راشی او ورتو آچی او غلب و نیولای ده
سامد آجی صاحب ام دا اوز دی سی زنگ ورتو هم
دا زادی راڈیو درنو اوریدونکو ته دیونه د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پات ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.